ایران د اټومي موافقه او شمالي کوریا د وضعیت په اړه خبري وکړي. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزارت همداراز ویل جانسن به د متحدو ایالاتونو له مرستیال ولسمشر مایک پنس، د ملي امنیت له سلاکار جان بولټن او د کانګرس له مشرانو سره وګوري. بریتانیا او امریکا نږدې متحدان دي. جانسن د روسیې، شمالي کوریا او سوریې په اړه د دواړو هیوادونو ګډو هلو ځلو ته په اشاره وویل. په ګڼو نړیوالو بهرنیو پالیسیو کې بریتانیا او امریکا یو شان دریز لري.
روغتیا د ژوند شتمنی.
سلام به تمام شنونده های عزیز رادیو زادی و برنامه صحت سرمایه زندگی. من میزبانی فرشتنه دا خوش آمدین. شنونده های عزیز، در این برنامه در مورد واکسیناسیون، انواع واکسین و شیوه تطبیق ازی و یا اینکه اگر تطبیق نشه چه عوارض در پی داره، هم از لحاظ اسلام و هم دکتر صاحب متخصص اینجا هستن، در این مورد صحبت میکنیم. و این در حال است که هفته هم هفته واکسیناسیون است و فردا واکسین پولیو هم در سراسر افغانستان به شمول کابل آغاز میشه. اما قبل از اینکه در این مورد ما صحبت های خود آغاز کنیم و تماس های شما را بگیریم، یک گزارش در این مورد تهیه شده که با هم یک جا میشنویم. واکسیناسیون اقدام بسیار مهم و با ارزش است که به وسیله آن با هزینه کم می توان از ابتلا به بیماری های عفونی جلوگیری کرد. واکسین ها یکی از نمونه های کامیاب، ارزان و بزرگ در عرصه خدمات صحی در تاریخ است. دکتران متخصص می گویند تاکنون وزارت صحت عمومی افغانستان برای مهار 9 مرض کشنده و خطرناک دوره طفولیت واکسین تهیه کرده است. دکتر گلاخان ایوب، مسئول بخش کامیکیشن برنامه معافیت کتلوی وزارت صحت عمومی، در صحبت با رادیو آزادی گفت
واکسین خو یک روش ارزان و مؤثر است که هم برای اطفال و هم برای خانمهایی که در سن باروری قرار داره بسیار مفید است و همو تمام و مرگ و میلی که ناشی از مرض که قابل وقایه با واکسین است تقریبا در حدود 21% او را کاهش میده.
دکتر ایوب میگوید واکسین به اطفال چانس رشد صحی، رفتن به مکتب و بهبود شرایط کامیابی در زندگی را میدهد و اقدام والدین در اطمینان حاصل کردن از واکسین شدن به موقع اطفالشان از اهمیت زیاده برخوردار است. بر اساس معلومات دکتران، تاکنون وزارت صحت عامه برای مهار 9 مرض کشنده و خطرناک دوره طفولیت مانند توبرکلوز، فلج اطفال، دفتری، سیاسرفه، انفلونزا، زردی سیاه، سینه‌بغل، سرخکان، بیماری ساری روتا و تیتانوس نوزادان و مادران که سبب معلولیت دائمی و یا مرگ می گردد واکسین تهیه کرده که به صورت رایگان برای اطفال زیر سن 2 سال در سراسر کشور تطبیق می گردد. دکتر ایوب همچنان می گوید واکسین بی خطر بوده و تمام خانواده ها باید اطفال خردسالشان را واکسین نمایند.
این واکسین ها کاملا بی ضرر است، بی خطر است و مفیدیتش بسیار زیاد است. اگر طفل واکسین نگیره من یا مایوب میشه و یا منجر به مرگشان میشه. عوارض جانبی را مد نظر نگیره، این گذری است. از این خاطر از تمام والدین ما خواهش می است که اطفالشان در موقع و زمان خود واکسین کنند.
دکتران متخصص میگویند وزارت صحت عامه 12 نوع واکسین را در تمام مراکز صحی درمانی مهیا کرده و مردم می توانند به گونه رایگان واکسین مورد نیازشان را دریافت کنند. مقامات وزارت صحت عامه همچنان از تمام والدین می خواهد تا در تطبیق واکسین اطفالشان سهل انگاری نکنند. آنان همچنان گفتند که رسانه ها، علمای دین، بزرگان قومی نقش اساسی برای تشویق خانواده ها در تطبیق واکسین اطفالشان دارند.
یک تصویر هزار سخن. بهترین تصویرهای محلتان را بر رادیو آزادی بفرستید با آدرس azadiweb@rferl.org.
خب شنونده های عزیز، گزارش های یک جا شنیدیم. در این برنامه دکتر صاحب محمد عارف عرفان و مولوی صاحب احسان الحق انفی مهمان ما هستند تا در این مورد صحبت کنند. و شما هم اگر سوال دارین میتونین با شماره های 0700-822-755 و 0799-2345 در تماس شده و سوالاتون را با دکتر صاحب و مولوی صاحب شریک بسازین. بسیار خوش آمدین به برنامه. میشه ابتدا در مورد واکسین یک معلومات بدین دکتر صاحب، باز بعد مولوی صاحب در مورد فوایدش از لحاظ اسلام هم صحبت میکنن، شما بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم، نحمده و نصلی علی رسوله الکریم و علی آله و اصحابه اجمعین. اما بعد، سلام به شما و همکار تکنیک و همه شنونده های محترم. واکسین یک وسیله بسیار مطمئن برای وقایع امراض است، به الفاظ ساده. اگر ما تمام خدمات صحی در سی کتگوری یا در سی قدمه عرضه میش، اولین تلاش تمام اطبا یا دکترها یا اهل صحت ای است که مرض به وجود نبیه.
بله.
پاکی صفایی را آدم مراعات بکنه، غذای خوب بخوره، استراحت بکنه، از لحاظ جسمی و روانی کارا و موضوعات را در نظر بگیره که به مرض آغشته نشه.
بله.
اولین گام ای هست. گام دوم که وقایه هست در حقیقت. یعنی ما اولین گام وقایه هست.
بله،
که مرض باید آدم اصلا مریض نشوه. واکسین هم از جمله اینمی اقدامات وقایوی هست. گام دوم عبارت از معاینات صحی هست. شما معمولا در جریان هستیم که بنامه مدیکل چکاپ یا معاینات صحی در جهان دیگه معمول است که انسان ها بعد از هر 6 ماه سال یکی دوبار اینا معمولا خود چکاپ میکنن.
بله.
میرن به مراکز صحی خود چک میکنن که احیانا اگر کدام مریضی داشته باشه او مریضی به وقت شناخته شوه، فشارش بلند رفته، شکرش بلند رفته، تکلیف مخفی در وجود داره، حتی بعضی سرطان ها.
بله.
توسط معاینات صحی مشخص میشه. این قدمه دوم است. قدمه سوم این هست که یک آدم حفظ صحت نبکنه، وقایه نکنه، پیشگیری و جلوگیری نکنه، معاینات صحی را هم نکنه، بو توجه نکنه، بالاخره مرض به وجود بیاره، یک آدم مریض شه. باز قدمه سوم دیگه چاره نهاییش فقط پیش دکتر رفتن است، یا دواست یا عملیات است. و قدمه سوم او یک قدمه مجبوریت است. بنان اولین چیز و بهترین چیز و ارزان ترین چیز چی هست؟ وقایه است. و واکسین جزء وقایه هست که ما شما را در مقابل امراض وقایه میکنه. یعنی تطبیق این امراضی که پیشتر شما در گزارش ما شما شنیدیم که اینا امراض کشنده هستند. امراض کشنده هستند. اگر این واکسین را تطبیق شود، طفل در مقابل امراض دوری طفولیت، امراض کشنده دوری طفولیت وقایه میشه.
تشکر دکتر صاحب. مولای صاحب میشه نظر خود در این مورد بتن که و به مردم یک اطمینان بتن از تطبیق واکسین از چیز نظرتان از لحاظ اسلام میشه.
نحمده و نصلی علی رسوله الکریم. اما بعد، فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق اهله من الثمرات. بلومی سر کی تاسو دا ازادی رادیو ټول درنو تخنیکی همکارانو او ګرانو مینوالو ته د زړه له تله نیکی هیلې او نبوي ډالۍ وړاندې کوم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. دا چې نننۍ خبرونه په روغتیا د ژوند شتمنۍ ده، په رښتیا هم چې کامل صحت، روغ صحت دا یو ستر شتمنۍ ده. که انسان مریض وي، بیمار وي، که هر څه ولري، خو د ده لپاره هېڅ دې ګټور نه تمامېږي. ورته مهم شی د انسان لپاره صحت ده. او الحمدلله دا چې موږ مسلمانان یو، اسلام د صحت برخې ته ډېره زیاته توجه راړولې ده. او د هغې علت دا ده چې که یو مسلمان سالم وي، درست وي، په فکری لحاظ، په عقلي لحاظ باندې، په فزیکی لحاظ باندې، نو دی کولی شي چې الهي احکام په ځان باندې تطبیق او عملي کړي. او که چیرته یو انسان ناروغ وي، عقلي سیستم یې له منځه تللی وي، عصبي سیستم یې له منځه تللی وي، او فزیکي وجود یې هم سالم او روغ نه وي، ناممکنه ده چې دی د الهي احکام په صحیح شکل باندې تطبیق کړي او یا عملي کړي. دا چې خپرونه مو بیا خصوصا پولیو ضد څاڅکي چې دې لپاره واکسینونه ورکولی کېږي، د دې ډېرې زیاتې ګټې دي. جناب ډاکټر صاحب محترم مخکې هم یادونه وکړه، مخکې په گزارش کې هم یادونه وشوه چې څو ډوله واکسینونه چې له ډېرې پخوا راهیسې د داود خان د زمانې نه چې په دې خوا په افغانستان کې په مختلفو وختونو کې تطبیق شوي دي، نو هغه ګټور تمام شوي دي. د کومو امراضو په مقابل کې چې شوي دي، هغه امراض تقریبا له منځه تللي دي. یو څو وسنی نوی انکشافاتو سره چې بعضې واکسینونه منځته راغلي دي د بعضو امراضو مخنیوی ورباندې کیږي، په هغې کې یو یې د فلج یا د پولیو ضد واکسینونه دي چې د دې تطبیق ډیر زیات ګټور او اړین او مهم دی. اسلام هغه دین دی چې د انسان په صحت باندې ډیر تمرکز کوي، د انسان په روغتیا باندې ډیر تمرکز کوي، او د همدې لپاره په مختلفو انواعو باندې بحث کوي. نظافت د هغې یوه برخه ده، د صحت ساتنه دا یو بله برخه ده، د هغه اعمال او کړنه چې هغه د انسان وجود ته ضرر رسوي د هغې ممانعت دی یو بېله موضوع ده، حتی د هیله او د حرمت برخه چې موږ او تاسو که په هغې باندې په حقیقت کې فکر وکړو هغه هم د انسان په صحت باندې مهم رول لري.
بسیار زیاد تشکر مولوی صاحب. شنونده همیشگی ما فضل هادی وردک روی خط هستن. بله وردک صاحب سلام علیکم.
سلامونه ندا خورتان ستا محترم دکتر ستا محترم مولوی ستا در افغانستان بولستا اولان بکاومه خدا دیو کری چی رو.
بله وردک صاحب
دیمو غاگ لره یا
آله صدایتان درست شد بگوین سوالتان.
سلامونه
سلام به شما هم بفرمایید.
به ما به نظر واقعا واکسین خورده دونده تو جامعه که پولیس که نموگم تا سه بعد چول آقا چوب شه موقع اگر ویاغا خپل وارا اتپال کپ کرو که دی هر چه آقا چوب شه و اتپال آقا واکسین که دای وادر هم نصارا عمومی تداوی ده. خو به ما به نظر بانده به موری سب نه ما دا آقا پخته نده چه ټول د پراتوسي په مو کې زیاتره خلک دي چې خپل نو واکسین کوي یا د ډار دی واجی ډوري وي چې د تم کوم مالیات پیدا نشي یا د ډېر پاسپورت دي چې خپل وړه خپل نو واکسین کوي. او د محترم ډاکټر صاحب مو دغه سوال دی چې د موږ یو دوست و بیا د واکسین ورته یو دغه یو پخې دي چې د موږ وخت نه پال جی راکم ته ده نه پېږم په پېچکارې کې څه مشکل و ډاکټر نو پوه شوای کله د واکسین کې ده سیاحت پیدا شوای و نو بیا هغه مشکل ورته پک شوای تر اوسه پورې په موږ راکم باندې ده که په دوه باندې یو لاند مختصر جواب را کوډر به خوشاله شو نور به وخت را کول نه ډیر.
تشکر بسیار زیاد. بفرمایین مولوی صاحب شما صحبت کنین. بعدن
ډیر ښه ګران رور فضل هادی وردګو چې نیک نظر درلود خو پیغام هم لزان سره درلود چې هوادوالو ته واورو. حقیقت هم دا دی چې ټول والدین ټول مسؤلین ټول مشران باید د خپلو کشرانو په ارتباط باندې د هغې هر اړخیز خیال وساتي. د صحت موضوع ډیره زیاته مهمه ده او د پولیو په مقابل کې یا د نور یو ډول امراضو په مقابل کې واکسین یو ښه تداوی او یو ښه علاج دی. نو که والدین غواړي چې اولادونه یې سالم وي او د دې په اوږو باندې په آینده کې بار او بوج نه وي نو اړینه ده چې مناسبه دوایی ورته وکړي او بیا د دغې امراضو لکه دا اوس چې موږ بحث ورباندې کوو پولیو نو د هغې یوازینی علاج هغه د پولیو ضد دغه دوه څاڅکي واکسین دی. دورور پښتنه دا و چې په ډیرو سیمو کې ډیری خلک زمونږ په ډار او ترس کې دي چې خپل اولادونو ته په دې نیت واکسین نه ورکوي چې دا به جایز نه وي دا به حرام وي. زه په مختصرو الفاظو باندې ووایم چې اول خو له هغه ټولو ورونو خویندو څخه چې په دغه مورد دغسې منفي فکر لري مهمه دا ده چې دی باید اول په دې پوه شي آیا دا د طب ډاکټران دي چې دا خبره کوي او یا دینی علما دي. که دینی علما وي او د حرمت په برخه کې کوم شی ورته معلوم وي چې دغه په دغه واکسین کې حرام اجزا دي نو خو یو دینی عالم باید هغه په ثبوت باندې خلکو ته ووایي. که د طب د برخې یو ډاکټر وي او هغه د دې په اضرارو باندې پوهیږي چې دغسې اضرار لري خو ډېر ښه. خو سوال دا دی چې یو څوک نه د طب ډاکټر دی او نه د اسلامي علومو کوم عالم دی نو زه هیله ورڅخه کوم چې په دغسې موضوعاتو کې چې تر څو خپل یو څوک د هغې په حقیقت باندې نه پوهیږي لاسرسی ورته نه لري باید اجتناب وکړي ډډه وکړي. دلته سکوت مهم دی. باید د پوهانو خلکو د ځان پوه کړي د طب دی او ډاکټر نه باید دی پوښتنه وکړي چې واکسین څه شی دی اجزا یې څه دي. له یو دینی عالمه باید پوښتنه وشي چې دا څه اجزا لري د حل او حرمت په ارتباط باید یو دینی عالم پوښتنه وکړي څخه پوښتنه وشي. نو د دې ډار او ترس چې ده دا یوازې د بېعلمۍ په اساس باندې ده دلته دلایل موجود نه دي یوازې ناپوهتیا ده یوازې بېعلمي ده. زه د یو دینی عالم په حیث باندې دوی سره په ډاډ دا خبره کوم او دوی ته وایم چې په د پولیو ضد واکسین کې هیڅ حرام کم شی نشته ده او د انسان د صحت لپاره ګټور دی او ګټه تثبیت شوې ده، نه یوازې په افغانستان کې، د نړۍ په ډېرو هیوادونو کې چې دغه شی تطبیق شوی دی او د کوم مرض لپاره چې تطبیقیږي هغه امراض ختم دي. نو موږ هم کوشش کوو چې زموږ له هیواده هم دغه ناوړه مرض ورک شي.
تشکر ډاکټر صاحب، خیر تماس میگیریم بعد از اوج یک جای پاسخ بدیم. بله سلام علیکم.
وعلیکم السلام و رحمت الله. نو بهر همت یم له خوست نه.
همت صاحب بسیار خوش آمدین به برنامه، بفرمایید.
ډاکټر صاحب ته مولي صاحب ته می سلامونه احتراماتی. لافیس محترم نه یو پښتنه ده،
بگوین سوال تانه.
مولي صاحب محترم، دا چې زخپلم دی پولیو دی پلس دی مرض کار تقریبا ماشومتوب کې او اوس 15 کاله دی عمر دی ما تشکیلیږي، سره له دې چې زه غواړم زما ماشومان وقایه ولري، خو د دې باوجود که ته مشخصا ووایې چې دا واکسین له څه شي څه شي جوړ شوي، ته د یو دیني عالم یې، هغه خلکو ته ادبي عنصرات معلوم وي، هر څوک چې له دې کرکه کوي یوازینۍ وجه یې دا ده چې دا شی نه دی معلوم چې د څه شي شي جوړ شوی دی، او راغله دا چې بس دا ګټور دی او دا داسې دی، دا خو نو یقینا چې وړون قضاوت یې مولي صاحب.
بالکل
تشکر. بشنوین از طریق رادیو مولای صاحب امرای شما صحبت میکنن. دکتر صاحب هم سوال پیشتر اول پاسخ بگوین که اوشنونده ما منتظر هستن بعد از صحبت
کنن. دکتر صاحب یوش مخی تر مخی او اما دا نوبهار رور پختنه تا هم چه دا واکسین دا اجزا و برتبات پختنه کرده، چون که تاسو دا دی برخی و متخصیص هستی و دا تاسو دنده دا زنو غالم چه تاسو پا کار که مداخله بکم، نو دا غرور تا با هم تاسو زواب وای پا خپل مسلکی.
دکتر صاحب بفرمایید.
خو دغه ورور وردک سیب فضل هادی وردک سیب چې کومه پوښتنه کړې وه که ممکنه وای چې موږ دنه پوښتنه کړې وای چې دغه او هر واقعه مختص به ذاته خپل باید په موږ شرایط کې وڅېړل شي. مثلا هر فلج پولیو نه دی.
بله
مثلا زه تاسو ته یو مثال وایم، تقریبا د پولیو ټول د فلج پیخي چې کله راپور ورکول کیږي د دې گزارش بیا د دې سمپل د موادو یعنی مواد غایطه د دې مریضانو د نړۍ ډیر معتبر لابراتوار ته چې د سازمان سی جهان لابراتوار دی په اسلام آباد کې هلته لیږل کیږي، هلته ټیست کیږي او هغوی بیا تاییدوي چې ایا دا پیښه د پولیو ده او که نه ده. مثلا په 3000 پیښو کې تنها 15 پیښې پولیو وي، یعنی ټول داسې نه و، گزارش داسې نه و چې گزارش خود ظاهرا تصور داسې کېدی چې د پولیو به وي، مګر خو په 3000 پیښو کې تنها 15 پولیو وي. یو دویم، احیانا که چیرې موږ داسې څه ولرو، موږ یو طب کې یو اصطلاح ده په نامه د عوارض جانبي ساید افکټ ورته ویل کیږي. عوارض جانبي تر اوسه بشر داسې دوا نه ده جوړه کړې چې ګټه ولري تاوان ونه لري. حتما یو عوارض عارضي جانبي لري، حتی موږ کله واکسینونه هم تطبیقوو په ځینو ماشومانو کې یو مختصره تبه راځي، یو احمرار رامنځته کیږي، یو درد رامنځته کیږي، هغه البته هغه وي. حتی کیدلی شي چې یو په 3 میلیون واقعاتو کی یو په 3 میلیون کې یک در 3 میلیون واقعاتو کې خبره دی واکسین په نتیجه کې د سیو شرامسته شي، خدا یو په 3 میلیون کې دی دومره ارزښت نه لري. 3 میلیون ماشومان دی وش غورل، یو میلیون دومره ارزښت دی غو په مقابل کې نه لري. یوې نو دو خو در باندې تر اوسه بیا هم وایم چې بشر د سندې جوړ کړی چې غوارز جانبي ونه لري. او د بل رور نوبهار همت صاحب چې د خوست نه کومه پوښتنه کړې وه، همت صاحب د واکسین اجزا ډېر ساده دي، د ټول واکسینونو اجزا خو ضرورت نه دی، دلته تشریح کړم تر د پولیو هغه
بکړه.
پولیو خو دوه ډوله واکسینونه دي، یو د قطرې د څاڅکي په شکل واکسینونه دي، یو زرقي واکسینونه دي. زرقي واکسینونه چې دي اغه په مجموع کې فهمي واغې په مجموع کې 15 اجزا لري، او بدی د پوتاشیم مالګه ده، وجل شوی یا ضعیف شوی میکروبونه دي، وجل شوی یا ضعیف شوی میکروبونه دي، چې په تاسو کې ضعیف شوی میکروبونه دي او په پچکاره کې وجل شوی میکروبونه دي. او دوه ډول انټي بیوټیکونه دي، یو د نیومایسین په نامه باندې دی او پولیمکزین بی په نامه باندې انټي بیوټیکونه هم ورسره، کلمایسین په نامه باندې انټي بیوټیکونه هم ورسره دي. یعنی مجموع کې دا 15 اجزا لري، اوبه، پوتاشیم مالگا، وجل شوی میکروبونه یا ضعیف شوی میکروبونه، نیومایسین انتیبیوتیک، آورد کرمایسین یا د پولیمیکزین بی انتیبیوتیک. دغه ساده ارزاده چې در طول دسته سری مولوی صاحب تشریف لری چې د دین د نقطه نظر ایت مشکل مکتاز دیگه پا مورد که نلرو.
دکتر صاحب مولوی صاحب شما اگه صحبت در خب شنان دارم میگریم ببخشین باز بعدتا محمد موسا روی خط هستن. بله سلام علیکم.
سلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. خواهر عزیز قاری محمد موسی هستم از ولایت غور. سلام تقدیم میکنم خدمت صاحب و جناب مولوی صاحب بزرگوار.
سلام به شما هم قاری صاحب، بفرمایید.
جناب مولوی صاحب بزرگوار سوال ندارم، بخاطر که مولوی صاحب محترم بیانات بسیار خوبی را ایراد کرده، دیگه نمانده که من سوال کنم. مولوی صاحب محترم، از دکتر صاحب یک سوال دارم که امی طفلایی که مثلا از سن 5 ساله به بالا، فرض کن از سن 8 ساله، 9 ساله یا 10 ساله اگر واکسین نشده باشن، یا یکی زمینه واکسین برشن فراهم نشده باشه، اونا میتونن که واکسین کنن یا نه؟ این وقت یک سوال دوم یادم اومد. سوال دومی که یعنی اگر طفلای سن 10 ساله یا 12 ساله اگر این فلج باز پولیو گفته میشه یعنی یا دیگر غم فلج است؟ تشکر از شما دکتر.
سوال دارین دکتر صاحب؟
نه
بفرمایید.
قاری صاحب محترم، در ساحات که اساسا پولیو، واکسین پولیو باید از زمان طفولیت، از تولد تا 5 سالگی معمولا تطبیق شود، ولی در ساحات، در تبابت یک اصطلاح ساحات اندمیک گفته میشه. اندمیک یعنی که شیوع مرض یا ویروس یا میکروب در اوج زیاد باشه، خطر بلند داشته باشه، ساحات پر خطر مرض. در اوج علمای طب میگه که تا 10 ساله هم اگر واکسین تطبیق میشه بهتر است.
یعنی اگر قبلا نگرفته باشه باز تطبیق شوه، یعنی
وقتی
باشه؟
نه نه نه، یعنی اینا خو یعنی تا 10 ساله هم میتونیم که برای اطفال واکسین تطبیق بکنیم. و سوال دیگه که پیشتر من عرض کردم که هر فلج پولیو نیست.
بله.
پیشتر من عرض کردم که در حدود 2700 و چند واقعه، دقیق حال یاد من نیست، در حدود 2700 و چند واقعه را زمانی که ما به نام فلج گزارش دادیم به سازمان صحی جهان، اونا معاینه کردن، 15 واقعه تنها پولیو برآمد. بنان فلج ها عوامل بسیار زیاد داره، عوامل گوناگون داره، عوامل میکروبی داره، عوامل مغزی داره، عوامل وعایی داره، عوامل قلبی داره، آفات قلبی سبب فلج ها میشه، بسیار یعنی امراض مختلف سبب فلج شده میتونه، ولی هر فلج هم شما پولیو گفتن
پولیو نیست. بسیار زیاد تشکر دکتر صاحب، بازم یک شنونده دیگه داریم. بله سلام علیکم.
سلام علیکم. سلام دخی از سازادی رادیو طول کارکو و آزیدین کتو. سلام وایم.
سلام به شما هم. اسمتان چیست؟ از کجا به تماس شدین؟
محمد غزنوی از خوشحالخان کابل.
محمد غزنوی. غزنوی صاحب بفرمایید سوالتان رو بگوین.
نو اول خمیده از رادیو چه خدا گفتن در سیدی باید سیتیمید وزارت چارواکی کل در سی و میستر او غالی و آوریدن که پختن جنیو که در مخل اکتر سابوه سی افغانستان که افتول دنیا که باید خلق چه کپو که نو تا چه تو باور وکیه سی وز پا کابل که هر شفخانه تا ورسی اگه که دیفران سویانو شفخانه در کسی چه لابراتوار در در چه کپ خلق چنگ وکی یو عادی معاینات تا 5000 روپی لکی، یو عادی معاینات تا 10000 روپی لکی، بیا پاخر که در سوایی چه نست بکی پا افغانستان که باید وزارت سیاتیما و داغ دکتر صاحبان دوگونه داغ وکی سی آم و خلق و تا غریب و خلق و تا داغ سی ارزانینا مساعده کسی اگه خپل زان چه کسی دیل مرزو چه کنترول وکی. یه واقعی اطرافو مولوی صاحبان دی اغبی اوائی سی واکسین سی دی بزرگی پا بلگو که رکم مکروب در داغل اوغو چخ جوریگی دی خلقو لغل واکسین نای باد راوستری او یه داغ دی خار مولا صاحبان اوائی سی نخدی ندوی باید تخبر مند که اوائی داغ مولوی صاحبانم سرکین دا خبر سر ثابت که داغ خدی که باد دیر داغم پختنی بید.
تشکر غزنوی صاحب، با شما پاسخ میتن بشنوین از طریق رادیو. مولوی صاحب بفرمایید، بعدا دکتر صاحب میشه با صحبت کنن.
ډیر ښه. مخکې هم یو برخه د ورور پاتې شو د پښتنې چې په دې کې د حرام او څه شي.
بله د می میشه ورم باز ورور پاسخ بگوین.
بله، لکه څنګه چې مخکې جناب ډاکټر صاحب محترم د واکسین اجزا تشریح کړل چې وبدي پوتاشیم مالګه ده، موجل شوی میکروب دی چه غیر موزیر دی، او نیومایسین انتیبیوتیک دی، پکه یو جز بلم یاد کچې هغه څه شو ډاکټر صاحب
انټي بیوټیک دی
ها و به خو نو حلال دی په شریر لحاظ باندې پوتاشیم مالګه دا مالګه موږ مختلف استعمال یو برخه د پوتاشیم دا هغه حلال ده هیڅ مشکل پکې نشته ده وجل شوی میکروب دسی او شاید چه هیچ کم آغیز نه لري زه به ساده مثال و ما منګه تاسو په دې اطرافو کې په دې غنمو کې په دې فصلونو کې او سره او شاید ژوند وو او لړګي وي او چې یو زوړ کمیس ورته واغوندو یا کټو پکې کیدو یا سره او شاید ورته وټړي او سره ته جوړ کړو شکل کارتون په شکل باندې له هغه نه نو ګیدړان او دغه زناور او حشرات او دغه مرغان دا ویریږي خو خپل هیڅ شي نه دی هغه کوم حرکت نه کوي خو بل ډاروي نو وجل شوی میکروب دغه سی او شاید دی پات شو د پټ د انټي بیوټیکونه په کې دی انټي بیوټیک په مجموعي شکل باندې موږ تاسو په دوامدار شکل باندې خرو نیومایسین استفاده کوو نور انټي بیوټیکونه استفاده کوو نو کدک حرامي په دې کې حرامي نه خو بل ځکه هم حرامي بل ځکه موږ په ډیر اهمیت ورته ورکو او قیمت باندې ورته ګورو چې دا انټي بیوټیک د سینې د امراض لپاره د نور امراض لپاره د امراض د مخنیوي لپاره د میکروب د وژنې په خاطر باندې نیومایسین اکثر د میکروب په مقابل کې استعمالیږي نو حال تمام دغه نمایشین د جمعګ استعمالو نو ولې هلته دغه سوال چاته نه پیدا کیږي چې خامہ خاب د پولیو په ساسکو کې ورته دغه سوال پیدا کیږي پات شو دغه دویمه موضوع چې ورور غزنوی سه پښتنه وکړه چې زین مولوی سه باندې خبره کوي چې دغه واکسین د پولیو زد دا د بیزوګانو په بډوډو کې یعنی په دې ګردو کې دلته وی او له هغه نه دا جوړیږي اول خو مخکې جناب ډاکټر صاحب د دې طب د برخې یو متخصص دی او د یو ډاکټر دی په دې خبره باندې پوهیده د په دې اجزاو کې د یو شی ذکر نکړ چې یو پکې د بیزو د بډوډو نه یو شی راغستل کیږي خو ویل چې وبدي پوتاشیم مالګه دا وجل شوی میکروب دی او دو ډول نیومایسین پکې دغه انټي بیوټیک پکې استعمالیږي نو د بیزو د بډوډو پکې کوم مثلا نشته دا واضح او افواده یا واضح خلق یو خبره شروع کړې چې بس زموږ په دې هیواد کې باید مرض هم د صفاتي وي زمون خلق باید مایوب وي معلول وي زمون خلق باید تل لپاره محتاج وي او روغ صحت به دی ونه لري دا لمولي سیبانو هله کوم چې ترسو دی په دغه مورد باندې کامل معلومات نوی راټول کړی باید فتوا خلکو ته ورنکي دغه درانه علماء کرام چې خلکو دا خبره کړې چې په دغه واکسین د پولیو ضد د بیزول بډور راغستل کیږي آیا د په خپل دلی دی بله دی ولال دی غزه ته کوم ځکه چې دغه واکسین جوړیږي دی هلته حاضر وو نو کدی الته حاضر نو من هیس دی او اسلامی عالم من هیس دی او مقتدا چې خل د خبره ته وګنسی او د یو دروغجن خبره کړی وی کنه نو دا څومره عیب دی عالم لپاره او الله با خامہ خلدنه پښتنه کوي کدل خلکو ورې دلی وی نو تر سوچ او سوک تحقیق و نکی پوره معلومات و نلری واز د خلکو ویل دا دلیل نشي کېدلی رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي کفا بالمرء کذبا ان یحدث بكل ما سمع دی انسان لپاره همدغه دروغ جنتیا کفایت کوي چې څه شی واوري نو خلکو ته بیانې اول باید موږ تحقیق وکړو موږ معلومات وکړو چې د پولیو ضد واکسین کې کم اجزا دي کچیر ته موږ په دې متيقین شو چې د بیزو د بډوډو نه بګیو شه راغستل شوی دی نو خو بیا به موږ ومنو بیا به بغي باندې هم جلا به حسو کو چې آیا کدی بیزو له بډوډو را واغستل شونه حرام دی او که حلال دی دا یو بیل بحث دی اول خو د غشه د بیزو له بډوډو راغستل شوی نه دی لدرنو علماء کرامو هله کوم چې تر سو په یو مسله کې د کامل او دقیق معلومات نوي نو به ځای فتوی د نور کوي ذکر دی پښتنه کیږي الله سبحانه و تعالی وای ان السمع والبصر والفؤاد کل اولایک کان عنه مسؤولا په دې باندې باید موږ پوه شو چې د انسان د غوګونو د سترګو د زړونو نه پښتنه کیږي یعنی کوم خبر چې موږ په دې غوګونو اوریدل دا به هدف په خبره د موږ اوریدل دا وغه ته په غوګونو کې ځای ورکړی دی د پښتنه به کیږي ها خبره چې موږ تاسو یې کوو د دې پښتنه رانه کیږي زړونو کې چې کوم خبر ته موږ ځای ورکو د غیب پښتنه برانه خامہ خاکیږي والله سبحانه و تعالی داسې هم وایي چې ما یلفظ من قول الا لديه رقیب عتید انسان هیڅ حرف او لفظ له خپل خولې څخه نه راوباسي مګر هغه لیکل کیږي نو چې کله دا لیکل کیږي نو درانه علما کرام تر بل هر چا په دې باندې خپوهيږي په دې باندې هم باید دې پوښي چې داسې یو خبره باید دې ټولنه ته وړاندې نه کی چې هغه سبا د دې په سر باندې وبالو ګرځي اول تحقیق پکار دی تحقیق نه بعد کله موږ متمدین او متيقین شو چې په دې کې دغه څه شته دا او هغه د شریعت لمخه حرام وي بیا نو دا زمونږ دنده ده وظیفه ده چې ملت ته خبره روښانه
بله بله بسیار زیات تشکر ډاکټر صاحب شما هم بفرمایئ نظر ته
بگین دغه غزنوی صاحب د خو اول ګرانه دوی چې د چیکاپ د کوالټي په اړه کې پوښتنه وکړه، دا خو تاسو بر حق یو تقاضا ده چې کیفیت طبي خدمات باید لوړ شي. ولې تاسو پوهیږئ چې دا وطن خو څلوېښت کاله کېږي چې دلته جنگ دی کنه؟ په دې کې تاسو فکر وکړئ چې ټولو زیر ساختونو ته یو فیصله هغه بنسټونو ته چې پکې صحت دی یا که تعلیم دی که تربیه ده که هره برخه د تاوان و صدمه رسیدلې ده، حکومت کوشش کوي، نظام کوشش کوي چې بالاخره د هر څه بهتره شي. یعنی که دغه حالت چې اوس موږ تاسو لروش لس کاله مخکې نه درلودلو، شل کاله مخکې نه درلودلو، همداسې فکر وکړه نو کار روان دی چې کیفیت بهتره شي. بالکل منتها چکاپ واقعا ډېر مهم شی دی، دا د طب دوهمه قدم ما د صحت دوهمه قدمه ده چې د امراض مخکې د وخته تشخیص او پیژندنه ده. خو زه دغه ورور ته وایم دا یو څه طبي اختصاصي بحث دی چې تاسو د شادي د بډور خبره ته هغه وکړله، دا معمولا هغه کسان چې هغوی په طب کې لږ پوهیږي، انګلیسان یو متل لري وایي لټل نالج از دینجرس، علم اندک ډیر خطرناک دی. که درایور وی ټکر کوي او که ډاکټر کلک پوی آفت جان بود، عالم سره کوي هغه آفت دین با، یعنی لکه عالم چی وی چې لک پویږي هغه د دین آفت دی. نو دا به مسؤلیت خبرې دی چې دوی کوي. زه تاته دا وایم چې د ټول اسلامي نړۍ تر ټولو نستر ستر علما وو ټول اسلامي مراکز د دې فتوا ورکړي ده، عرب ګوري الاسر د دې فتوا ورکړي ده، امام د حرمین شریفین د دې فتوا ورکړي ده، امام د مسجد اقصی د دې فتوا ورکړي ده، په پاکستان کې ټول سترو ده، دارالعلوم کراچی ده، دارالعلوم بنوره ده، کوړه خټک ده، دغه څه چې په نامه باندې، یعنی اوس دلته د موږ سره د فتوا و نمونه لست دلته متاسفانه نشته ده، تر څلوېښت غټ لوی لوی اسلامي مراکز د ټول چې هغه د نړۍ په سطح باندې علما دي هغه د دې جواز فتوا ورکړي، په دې کې خبرې نه دي کړي. خو زه د تا یو خبره کوم، د غنم چې کرل کېږي یا د فصل چې موږ تاسو کرو دته د پدې خاطر باندې چې چخه رشد وکي، غزنوي صاحب کنه د خانون څه شی ورکی؟ کود ورکی کنه ورکی؟ کود انساني ورکی، حیواني ورکی، حیواني کود او نباتي کود؟ دغه عالم مولوی صاحب د موږ تاسو څنګه تناسته یا انساني غایته مواد او حیواني غایته مواد هغه غلیزه نجاست دی کنه دی؟ په شهر کې غلیزه نجاست دی، اما هغه شی تر وړي د غنمو سره مکس کوي، غنمو ته یې ورکوي، آیا د دغې کود اثرات غنمو ته راوځي که نه راوځي؟ بیا څنګه هغه غنم خورو، څنګه هغه وریجې خورو، څنګه هغه فصلونه خورو؟ هلته خو م کود ورکړل. نو دو خطر د ډاکټرانو په خبرو کې تاسو هغه مه کوئ. دلته خلک د دې دپاره نه دي ناست چې خدای نخواسته په تاسو باندې حرام څه هغه کي، بلکې دا ټول اسلامي نړۍ په دې باندې اتفاق کړی دی، هغه فقط د میکروب د تضعیف په خاطر باندې استعمال دي چې ضعیف شي، ځکه چې هغه داسې خطرناک میکروبونه دي چې د مرګ سبب کیږي. د تضعیف دپاره یو بیولوژیکي میډیا ته ضرورت دی چې هلته هغه تضعیفیږي، بېرته راخصل کیږي، فقط میکروب تضعیف دی، نور څه ارزښت نه لري.
دندانه او دا کاو بغیر لغایته مواد بل شي کیږي نه
فکر. مولوی صاحب پکښ نه دی، خدا میگیریم. بله سلام علیکم.
سلام علیکم.
سلام برادر، از کجا به تماس شده؟
جواد عزیزی وردگ لغزنی نبکم.
جواد عزیزی وردگ، بفرمایید سوال تانه بگوید.
اول قدم که قدر مولوی صاحب تا او محترم دکتر صاحب او نور وقتاون که تطول تا سلامون اولان دکاوم. دوام قدم که به ما در ایوا خبره که در واکسین و پرازتا بانده خموک دهاتی خلق یو ما خبلا طول زندگی به دهات که ترک کرده تروس طول موک ده هیچ عالم نده خبره ده غزنوی صاحب ده خبره پرازتا بانده ده خبره کن ده هیچ عالم ده خلوه نده خبره موک نده آرودلی که واکسین ده او پدر که یا ده حرمت کما برخشته کنه. نو زه داسې خپله د دې ټول ملت نه مې اول غوښتنه دا ده چې د واکسینو پر غلط فهمي ونه کړو. د علماوو د خولې نه ما په ټول وخت کې دا خبره نه ده اورېدلې، حتی همکاري یې کړې په مساجدو کې، همکاري کړې په محرابو کې، د لاسفکر یې دلیارې دا مخلوق دعوت کړی دی واکسینو ته. او دا مې یوه خبره. او بل دا خبره چې تاسو نه مې دا غوښتنه خطامه بعد یو منده دلتا وای خطامه بده کی ډیره کټای کو په ور وردا سپې کې شوی دی چې تیم دی واکسین او تیم غلای دی او الکان پاتې شوی دی د تیر شوی زمیت للی
یعنی پوره
سنلارم
تشکر سلامت باشین عزیز سب زنده باشین مولوی سب شما صحبت دارین بفرمایید
نو تدې سوال یوازې ډاکټر سب ته راځي او چې علماء واقعا علماء هیڅکله هم په دې مورد باندې منفی نظر نه دا ورکړي خو په شرط دې چې هغه علما چې هغه حقایقونه ما خبر دي معلومات لري د دې نه علاوه په افغانستان کې لډیر په خوارې سي دغه واکسینو د مختلف امراضو په مقابل کې تطبیق شوی دی داود خان له وخت نه واخل تر اوسه پورې چې د مختلف امراضو لپاره و د مجاهدینو په وخت کې هم جماعت په جماعت تبلیغات شوی دي د امارت اسلامي په وخت کې کور په کور باندې تبلیغات شوی دي لکه اوس چې کور کور باندې دا الکان ګرځي او خدمتګاران او د خلکو دروازې ټکیو د غي اطفال او تلته واکسینا چبي ته علما او ولدون هم دا کار کوي زه یوازنی خبر هم دغه کوم چې هغه خلک چې د علما او پونم باندې مشهور دي او د نور او افکارونو متاثر دي هغه دغه څه سوال او شک شته او یو شی بل هم وایم یو تعداد فتواګانې چې د علما او کرام له خوانه ورکول کیږي کله کله زبد عمرم چې د مملکت عالم یو فتوا ورکي خو هغه زما پوتن قاطع شرعی حکم نه دی هغه کېدی شي هغه د خپل هیواد په خاطر باندې دا کار کړی وي زما په هیواد کې دته اړتیا ده دته ضرورت ده او د اجزاو برخه هم مخکې روښانه شوله فقط یو سوال چې جناب ضرور د سوال یو برخه چې بعضی وخت کې د واکسین د تطبیق په خاطر باندې کوم خلک ګرځي په اطرافو کې کله کله پوره ونه شي د مخکې لاړ شي او د کلو بعضی خلک بعضی اطفال پاتې شي نو غوښتنه اصلا دا و چې دغه ماشودی باید ډیر کارو کې تر سوچ خلک پاتې نشي یعنی واځي پر رسمي وختونو کې دیونه کې چاته بجې شروع کې او صدور بجې بس کې وخت لري شروع کې هتا شپې د امکار و کې تر سوچ هغه د مسیمه ماشومان او اطفال ټول ته د وا پولیو واکسین ورسیږي او هغه پاتې نشي دا دغه یو غوښتنه مو او ګیله هم و
ډاکټر صاحب شما مشه
او زه خو عزیز صاحب د تو د نیک احساس د دې ښه پیغام نه ډیره مننه خدای دې عزت ولره چې تا په ټول ولس باندې غږ وکړلو چې دوی باید اصلا د دې بهیر او د دې کمپاین او په مجبور کې د برنامه ملاتړ دی خیر اوسه د یو انساني اسلامي عقیده بیا هم لکه څنګه چې ګوره مولوی صاحب اشاره وکړه غزنوی صاحب مخکې هغه تاغه وکړه واکسین د داود خان د حکومت په دویم کال کې افغانستان ته راغلی مجموعه کې واکسینونه د مجاهدینو د حکومت په دوهم کال کې د مجاهدینو د حکومت په دوهم کال کې مسجد په مسجد کمپاین شروع شو
بله
ځکه تنه واکسین په شفخانو په کلینیکو کې وو ټول خلک ته رسیدګی نه وای او ټول خلک نه تلل کلینیکو ته شفخانو ته خپل اولادونه نه واکسینول نو حکومت مجبور شو چې په دې خاطر باندې چې د مرز د شکنش شي نو ټول خلک تر پوشش لاندې راولي دوی مسجد په مسجد کمپاین شروع کړ د مجاهدینو د حکومت په دوهم کال باندې او لکه څنګه چې بولی سوې طالبان اسلامي امارت په آخري کال کې 2000م کال کې د کور په کور کمپاین د طالبان شروع کړی دی وروره دا کور په کور کمپاین د طالبان حکومت شروع کړی دی و طالبان که اوس دا یو صحیح برنامه ده زه به هم غواړم چې دلته د دغه پروګرام به طرفی حفظ کړم نو غواړم دلته چې سیاست او هغه مسایل ونه متصاغه وکړو طالبان فکر وکړي چې په زرها و علما ور سره و وزارت ساتامه ور سره و هر څه که چیرې دوی د دغه واکسین یا د دغه پروګرام باندې څه شک او شکوک درلودلې وګوي دغه پروګرام پرې خودلو او زه بیا درته وایم چې د دوی د په 2000م کال کې د دوی په حکومت کې دا کور په کور کمپاین شروع شوی دی د دې خاطر باندې د دلیل نه لري منطق نه لري او بل خبره چې تاسو د پوښښ ساته کوریج خبره وکړلای
شي
ځکه خیر یو سي پر سوره د موږ تاسو پروګرام افغانستان دی دلته نیمګړتیاوي بوي کچیر تاسو د څه ګوري اول ریاست ساتامه د ولایت هغه ورکی یعنی په تماس کې شي او که ریاست ساتامه ته نیوز موږ د پروګرام په اخر کې خپل تماس شمیره تاسو ته پریږو د اوغه شمیره سره په تماس کې شي موږ خپل ټیمونو ته اشاره وایو چې کله رسیدګي ممکنه و حتما ان شاء الله تاسو سره تماس ونیوئ په اخر د پروګرام کې به تماس شمیره
حتما حتما دفتر سره یک تماس دیگه هم داریم بله سلام علیکم
سلام علیکم خوب استدیم
تشکر سلامت باشین شما خوب هستین از کجا به تماس شده
مهربانی د کابل نه تماس نیوله
از کابل بفرمایید
مهربانی دما سوال داو د مولوی صاحب محترم نه چې مثلا کدغه واکسین حرام هم وی، یعنی مثلا د یو نامشروع شی نه جوړ شوی، مولوی صاحب دې ته جواب ورکړي دا مثلا د انسان صحت ته بس میلیونونه حیوانان ماشومان زمونږ ژغوري د ډیر یو ناوړه پدیدې نه مرض نه، دا د دې مشروعیت بیا لري که نه لري؟ دا یو سوال ده. دوهم د ډاکټر صاحب نه باید وزارت صحت هم ولې دا خطنه کابل خو ټول افغانستان نه ده چې دلته دې یو عامپوهه نه وي، ولې د دې ولې په ولایاتو ولسوالیو کې دوی ټیمونه ناست وي، ولې خلک د خلکو ذهنونه نه هغه کوي نه خلاصوي چې په دې باندې عام پوهنه په منځته راشي؟ دا دوهم سوال ده. درېیم سوال، ډاکټر صاحب خلک ډېر دا وایي، موږ سره دلته زه په دې ښار کې کارم کوم، خلک دا وایي چې مثلا دغه واکسین حیوانانو ته آینده کې ماشومانو ته اقامت رامنځته کوي، یعنې دا خبره تاسو ته
دیگه تاسو جواب لری و ملت پوش بری برن. بسیار زیاد تشکر، سلامت باشین. تشکر دکتر صاحب و مولوی صاحب، امروزتون صحبت میکنن، بفرمایید مولوی صاحب. شما
دیر خواه درور پختنه دعوت چه قبل فرض پدی که حرام اجزا هم وی او بیا د دو میلیونو انسانانو ته کیږي، نو بیا جواز شته ده وکنه؟ مخکې موږ په دې باندې ګران وروره بحث وکړه چې د واکسین په اجزاو کې هیڅ داسې یو شی نشته چې هغه د شریعت له مخې حرام وي. هغه ټول حلال اجزا دي او د هغې استعمال مفید دی او د تل لپاره په تجربو سره ثابته شوې ده، د طب د علم په رڼا کې ثابته شوې ده، محیط او ماحول او ټولنې تثبیت کړې ده چې دغه د پولیو ضد واکسین د فالج په مقابل کې ګټور تمام شوی دی او ګټور تمامیږي، په دې کې هیڅ شک نشته. بله مسله دا ده چې د حرمت په موضوع باندې زه به یو شی ووایم، اگر چې د پولیو ضد واکسین کې حرام اجزا نشته ده، یو فقهي مسله من ګلرو جناب رئیس محترم، که چیرته یو شی حرام هم وي او هغه په داسې شکل له نورو موادو سره محلول شي، مخلوط شي چې د هغې اصل نه معلومیږي، که حرام جز پکې هم وي بیا هم د هغې جواز شته. ډېرې دوایانې داسې دي چې موږ او تاسو استفاده کوو، لکه د سینې دوایانې په هغې کې نشه یي توکي ډېر استعمالیږي، لکه افیم الکول، خو ظاهرا په هغې کې الکول نشته، نه اثر شته کوم داسې خاص د نشې او نه کوم بله برخه شته ده، خو ولې هغه د انسان د صحت لپاره مفید او ګټور تمامیږي، په نورو اجزا چې په دغه دوا کې استعمال شوي دي هغه پې غالب دي، نو دلته مسئله د حلت رامنځته شوې ده. په دغه ځای کې هم حکم همدا ده، اول خو په دې کې بیا هم دا خبره کوم چې خلک دا فکر ونکړي چې په پولیو ضد واکسینونو کې به حرام کوم شی وي، هیڅ نه حرام کوم شی پکې نشته، قبل فرض و تقدیر وش بیا هم پکې موجود وي ظاهرا پکې نه معلومیږي، کنه خلک کولی شي چې په ډېره سادګۍ باندې دا واخلي او قبیل ابلاتوار ته ورکړي او هغې ورته ټول هغه اجزا تشریح کړي چې دې کې څه شی پراته دي، حرام پکې څه شی دي. نو که موږ بزر دی چې ډېر زیات سوالونه او شکوک ځان ته پیدا کوو او لږ ځان ستړی کړو، نو هغه ذهني مشکل به مو ختم شي. موږ کولی شو دغه یو چانه د پولیو د ضد واکسینونه چې کېږي دا تنه واخلو، په یو لابراتوار کې په دقیق لابراتوار کې موږ واخلو، ټیسټ کړو، هغه موږ ته کامل معلومات راکړي چې په دې کې څه شی پراته دي، اوس څه پکې حرام دي، څه حلال دي. نو لهذا په دې کې حرام شی نشته ده، او د فقه له مخې که د یو مرض علاج په یو شي کې چې حرام دی په بل شي کې بیا علاج پیدا نشي، دغه حرام شي نه هم استفاده شرعاً جواز لري. هلته موضوع د اخف ضررین دی، یا کوم شي کې چې اوس مثال یو شی حرام انسان استفاده کوي، ولی خیر پکې بل طرف ته ډیر دی، صحت رامنځته کوي، د انسان ژوند ژغوري، له هغې نه استفاده کولی شي. داسې نورې برخې موږ او تاسو لرو، یا از ضروریات تبیح المحظورات، دا زمونږ یو عمومي کلیه ده چې د ضرورت په وخت کې کله نامشروع شیونه هم د انسان لپاره مشروع کیدلی شي، خو چې صحت ته مفید تمام شي. حتی زه به یو ساده مثال ووایم، موږ ډیر کرته د انسان د ژوند د ژغورنې په خاطر باندې شریعت موږ ته په رخصت کې د کفر د کلمې اجازه هم کړې ده، که مسلمان په دې ویریږي چې کدی د غلط ځان مسلمان تثبیتوي او د اسلام په خبرو باندې د ژوند ته خطر پیدا کیږي، دی کولی شي ځان تیر کړي او د کفر کلمه هم ووایي. نو په شریعت کې د لپاره جواز تر، یعنی د انسان صحت ډیر مهم دی، کفر کلمه و علم په ځینو مواردو کې په شریعت کې رخصت دی، چې په ډېرو مواردو کې انسان ته چې ژوند په خطر کې واقع کیږي د کفر کلمه استعمالولی شي. نو چې کله هلته جواز تر او د انسان د صحت په خاطر باندې د انسان د بقا په خاطر باندې دا کار کیږي، نو په دغه ځای کې هم د دې خبره جواز شته ده. او زه بیا هم دا خبره کوم چې د پولیو ضد واکسینونو کې هیڅ نه و حرام شی او حرام جز نشته ده.
بسیار تشکر ډاکټر صاحب، شما بفرمایئ.
زه خود ورور ته د خبر کومه
سوال داشتن
بله بله اوسب یو خدا دې چې تاسو چې عامه په هواي مننه چې تاسو دې عامه په هواي دې اخه خواهش وکړو عامه په هواي خام دغه برنامه فعلا
بله د تمام جای میګره
بله رادیو آزادی رادیو بین المللی هست نو در نړیواله رادیو ده د ټولو ولایتو ټولو ولسوالیو کلی په کلی په کور په ساته باندې اوریدل کیږي ولی په وجود دې هم اعتراف کوو چې داسې کما حقوقو چې باید ټول ولایتو ته رسیدګي وشي موږ د تلاش کوو تلاش هم کړی دی په ولایت کې هم د علماو سره په مختلفو ساتو کې هلته کنفرانسونه ناستې میډیاوي هغه څه امکانات چې موږ په لاس کې دي څه ناسه د غیر هم استفاده کړی ده ولی بیا هم انشاءالله رحمان دې ته به ډېره توجه وکړو دا یوه خبره دویمه خبره چې تاسو د اقامت خبره وکړله دغه اجزا د دې داسې نه دي چې دا د اقامت سبب شي
بله
د اجزا د دې واکسین ګور زه ډېر ساده درته وایم ته په $100 کولی شي آقا خان لابراتوار ته دغه یو بوتل د پولیو واکسین ولیږه $100 اخلي ډېر نه اخلي دا تا ته د دو ټول اجزا ښیي
بله.
داسې نهسي چې په دې کې څه داسې هغه مجهول شی دی بل دا دی چې دا د ټول اسلامي نړۍ تایید لري د ځان سره ما مخکې بل ورور ته ووایې چې موږ د ټول نړۍ بین المللي فتوا واوې یعنې مثلا زه د یو دوه درې علماو نوم اخلم فرضاً ډاکټر صاحب یوسف قرضاوي وړی صاحب ناست دی ډاکټر یوسف قرضاوي نن امام د عصر دی لکه امام ابو حنیفه امام شافعی امام مالک امام احمد بن حنبل په و زمانه کې د یو ستر عالم تقریبا ډاکټر زبی یوسف قرضاوی دی فرزند مولانا سبسبه الحق فرزند دیوبند علما د ټول اسلامي نړۍ په دې باندې اتفاق کړی دی او دوی چې کله دغه فتوا ورکوي دوی د ډاکټرانو نه نظر غواړي
بله
د دینی علما چې فتوا ورکوي بله اونا زبانه کې فتوا را صادر میکنن ایتونیست کې اول یک دفعه میرن پیش متخصصین طب از اونا نظرخواهی میکنن اجزای واکسین تحلیل و تجزیه میکنن دکترهای متخصص برشان میگه که واکسین هاوی این مواد است این اجزا را داره بعد از او عالم زمانی که متعقن شد که این تو چیز اجزای حرام با خود نداره بعد از او فتوا میده یعنی فتوای اونا مسئولانه هست بنان با اطمینان خاطر میتونه با اولاد خود این چیز تطبیق بکنه و شما عملا میبینه که نسل افغانستان روز برای زیاد شده میره از دست در کوچه ای که اولاد خانواده رو میبینه که عملا چرا خبه ما اقامت از ظالمات تقریبا حتی در احصائه ما نفوذ افغانستان در حدود 50 میلیون میاد به خاطر که ما به 10 میلیون طفل 10 میلیون تلات کودک واکسین تطبیق میکنیم این نوجوانا جوانا فرزن کوهرسالا و پیرار کبیر 50 سالی چرا کم اقامت بوده خب هنوز نسل زیاد ساخته بنانه یه افعات فواهی میان توهی و دور از حقیقت است که هیچ اساس بنیاد نداره
دکتر سم میشه در رابطه با یک موضوع دیگه هم چون تلفن تماس زیاد گرفته میشه هم صحبت کنین در کنار می قطره واکسین که برای اطفال میتن یک نوع تابلیت هم داده میشه که بعض خانواده ها به این بدید منفی مینگرن میشه در مورد این تابلیت هم اسمش حالا نمیتونم تلفظ کنم شما میشه بگوین هم در مورد اسمش و هم در مورد فواید از این تابلیت که خانواده ها بتونن این درست تر تطبیق کنن
تشکر سوال بسیار خوب است این تابلیت به نام البندازول یاد میشه البندازول از جمله دواهای هلمنتسایز است یعنی ضد پرازیت است ضد کرم است کرم میکشه ما شما میفهمیم که در افغانستان یک کشور فقیر است و سلسله ایجا مردم قضیات مراعات نمی کنه اطفال هر چیزی پاک و ناپاک می خوره بخاطر کرمها یا تخمای کرمها از طریق مواد غذایی ملوث داخل وجودشان میشه او در روده ها جا میگیره و رشد میکنه کلان میشه بعد اینمی کرما علم و مواد غذایی را که طفل میخوره او را امی کرم میخوره بنان به طفل مواد غذایی نمیمانه انرژی را کرم مصرف میکنه ایده طولانی مدت بر رشد جسمی و روحی روانی کودک بسیار صدمه میرسانه حتی سبب ایجاد اطفال به اصطلاح ضعیف البنیه که از لحاظ رشد رشد فیزیکیشان رشد دماغیشان در مجبور چی میباشه وزارت صحت عامه به خاطر درک یک خط معمولا در پهلوی کمپاین های سرتاسری تابلت های البندازول هم برای اطفال میتن که این فقط تابلت ضد کرم
تو هیچ کدام مشکل ایجاد نمیکنه
هیچ مشکل نداره کاملا معمولا شما دکتر صاحب برای اطفال در معاینه خانه چی میکنه حکومت اون در
رایگان
میته و اون بسیار ضروری هست و ما مشوره دیگه برای خواهر و مادر بر والدینی است که اگر اونا از تابلت البندازول استفاده میکنند پهلوش سیر هم استفاده
سیر
اوگه چه مکتاز پکتو که ورتوانیم سیر هم یک تاثیر زده کرم داره انواع کرم ها را داخل روده ها میکشه و روده را پاک میسازه سیر خام بتن
یا در غذا را
خام باشه پخته باشه به هر صورت جزیت کننده نباشه برشان استفاده شوه سیم دفاعی را تقویه میسازه و بسیار برشان فایده داره.
بسیار زیاد تشکر دکتر صاحب. مولوی صاحب میشه در لحظات اخیر برنامه یک توصیه به خانواده ها داشته باشین که برن اولادای خدا واکسین بکنن، شما یک جمع بندی بکنین برن باز دکتر صاحب.
درخواه پا رستیو که باز پا طول حوادوالو بنده خصوصا پا والدینو بنده دیو افغان پا صفت بنده دیو دینی علم پا صفت بنده ستاسو دیو رور پا صفت بنده غق کوم چه تخپل و اولادونو در صحت لپاره دیر فکر وکی او هغه امراض چې ستاسو اولادونه د تل لپاره مایوبوي، فلج کوي، د بل د اوګو بارې ګرځوي او محتاجوي، د هغې مخنیوی په دې ډول باندې وکوي. د اسلام د سپېڅلي دین له مخې بهترین والدین هغه دي چې د خپلو اولادونو هر اړخیز حقوق په پام کې ونیسي او صحت تر ټولو مهمه برخه ده. لکه څنګه چې مشهور ده چې الجسم العقل السلیم فی جسم السلیم، سالم عقل په سالمو جسدونو کې وي. که زموږ اولادونه معیوب وي او هغه معلول وي نو طبیعي ده چې د هغوی عقلي توازن به هم خراب وي. نه یوازې دا چې موږ به په فزیکي لحاظ هغې ته ځورېږو او کړېږو، بلکې په عقلي لحاظ به مو هم ډېر زیات ځوروي. نو بیا هم په ټولو هېوادوالو باندې د یو اسلامي دیني عالم په صفت باندې غږ کوم چې او د واکسین سلسله شروع ده او خپل اولادونه واکسین کړي او له دغه ټیمونو سره کاملا مرسته وکړي تر څو چې دغه ناوړه او ناسور مرض مو له هېواده ورک شي.
بسیار زیاد تشکر مولوی صاحب. دکتر صاحب شما هم اگر جمع بندی داشته باشین بر والدین و در مورد موثریت واکسین یک چند کلمه بگوین در لحظات اخیر برنامه که والدین امر را تطبیق بکنن.
ممنون. من در آخر بازم به تایید فرموده های جناب مولوی صاحب درخواست ما، خواهش ما، درخواست برادرانه دوستانه این هست که واکسین به خیر اولادتان است، به فایده اولادتان است. وزارت صحت ما دکترا فقط تمام سعی تلاشش باور به خدا کنین که این هست
همون واکسین زیر سن یک سال هم باید تطبیق بکنه.
کاملا هر چقدر که طفل کوچکتر باشه، سن سالش کم باشه، سیستم دفاعیش ضعیفتر می باشه و مورد خطر و هجوم امراض قرار می گیره، بخاطر او بیشتر مستحق تر است. اونا باید چی شوار واکسین تطبیق بکنن، با تیم های واکسیناسیون همکاری بکنن. اینا به فایده اولادشان است. مثل که اینا والدین اینا مسئولیت خود فکر میکنن که بر اولاد خود غذا بیاره، بر اولاد خود فرزند کالا بیاره. این شکل تأمین صحت یکی از مسئولیت های اساسی انسانی و اسلامی والدین است که با این برنامه همکاری بکنه و هیچ طفل نماشه، خدای نخواسته این موضوع را هم بگویم که اگر یک طفل واکسین نشده میمانه، این ما به نام ناقل سالم حتی یک اصطلاح داریم که او میکروب در خود میداشته باشه و او به دیگر را پخش میکنه، دیگر را سرش نمیفهمه.
بله.
ولی او مخزن میکروب میباشه و او سبب تباه شدن جامعه میشه، اطفال دیگر به اصطلاح مصاب امراض مختلف میسازه. بخاطر لطفا با این برنامه ها هم کار باشن، اطفال خدا منظما مطابق مو تایم تیبل تقسیم اوقات واکسین بکنن، به این برنامه هم کار باشن.
و واکسین اطفال زیر سن یک سال که 5 دوره است رو هم باید برن در زمان که از زمان تولد تا چیز 5 دوره واکسین شد.
بله. یک خور رفتن به کلینیک است.
بله بله.
او
باید موضوع جبری باید برن.
ولی ما در ساحاتی که ساحات خطر بلند شیوع امراض است.
بله بله.
یعنی مرض دروج زیاد خطر شیوعش است. دوجا به اضافه امو چیزی که در کلینیک میگیرن باید در جریان کمپاین زمانی که تیم میایه طفل خود واکسین بکنه.
همکاری کنن.
هنوز به فایده شان است.
بسیار زیاد تشکر. سلامت باشین دکتر صاحب مولوی صاحب. بسیار زیاد خوش آمدین به برنامه و شنونده های عزیز امید است که از این برنامه برداشت های خوب داشته باشین و اطفال نازنین تان هر زمانی که کمپاینرای واکسین میه به محلات تان اطفال نازنین تان واکسین کنین تا در برابر امراض کشنده وقایه شن و در امان باشن. و از دکتر صاحب محمد عارف عرفان و مولوی صاحب احسان الحق انفی که در برنامه با ما شنونده ها بودن جهان سپاس. ما هم با شما خدافظی می کنم. بقیه روزتان خوش و حالا احمد هنایش با شماست. بفرمایید هنایش صاحب.
تشکر از شما. خسته نباشید دکتر صاحب. مولوی صاحب سلامت. بله. سلام، ساعت 3 بعد از ظهر با وقت